افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند وایي په افغانستان کې د طالبانو مسؤول وزیرانو ته وایي چې دا شورا چمتو ده چې سر له سبا په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. ایګلند نن په یو ټویټ کې د دې خبرې تر څنګ دغه راز ویلي چې د فعالیتونو بیرته پیلېدل په دې پورې تړلي چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د دې شورا د ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو پر مخ خنډونه لري شي. ښاغلی ایګلند له دې مخکې پرون په یو بل ټویټ کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز دته اړکړی چې شورا یې د تیرې دسمبر میاشتې په څلې رښتمه په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټولې چارې ودروي. ایګلند چې کابل ته سفر کړی او غواړي په کندهار کې د طالبانو له مشر سره هم وګوري، د بشري مرستو په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول مهم بللی دی. د هغه په خبره 200,000 افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ناروې د کډوالو شورا 409 ښځینه همکاران حیاتي اهمیت لري. د پاکستان له زندانونو خوشې شوی درې سوه افغانان تېره شپه د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ ته ورسېدل. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یو شمېر دغه خوشې شوي افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شکایت کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. هغه ادعا چې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو له دې مخکې هم په یو ډول تایید کړې وه. د طالبانو چارواکو وړمه ورځ وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ د هڅو په نتیجه کې 1540 بندیان د پاکستان د سن ایالت له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته د لیږد بهیر دوام لري. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي او د افغان بندیانو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وړمه ورځ په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې وه چې د کراچۍ په زندانونو کې لا هم د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هیواد راتلونکي درې کلونه له خپلو نړیوالو شریکانو څخه 8 میلیارډ ډالر مرستې ته اړتیا لري چې د تیر کال د ویجاړوونکو سیلابونو له امله دا ځپل شوی هیواد ورغوي. شریف دغه څرګندونې نن له پاکستان سره د مرستو په اړه د جنیوا کنفرانس ته په وینا کې وکړې. د سیلابونو چې د اقلیم بدلون عامل بلل شوی په پاکستان کې چللې مخکې سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ډېر ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. لږ تر لږه د 1200 کسانو د مړینې ترڅنګ ویل شوی شاوخوا 8 میلیون وګړي له خپلو سیمو کډه کولو ته اړ کړي دي. د راپورونو له مخې د دغو سیلابونو له امله د رامنځته شوو ویجاړیو د رغونې لپاره پاکستان څه باندې 16 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. د ایران قضایي ادارې په وروستیو مظاهرو کې د ایران د امنیتي ځواکونو د دریو غړو د وژلو په تور په اعدام د دریو نورو مظاهره چانو د محکومېدو خبر ورکړ. دغه مظاهرې چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې پر سر له څه باندې دریو میاشتو راهیسې پیل شوي، په ترڅ کې په اعدام د محکوم شوو کسانو شمېر 1200 ته رسېدلی دی. تر اوسه پر 4 د اعدام حکم تطبیق شوی او 2 کسانو د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د فیصلې له مخې ځنډول شوې ده. اوکراین وایي په ختیځو ښارونو بخموت او سولیدار کې د واګنر ډلې د وسلوالو په مشرۍ د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. کیف په عین حال کې خبرداری ورکړی چې موسکو په راتلونکو اونیو کې پر اوکراین یوې بلې لویې حملې ته تیاری نیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تېره شپه په یو وینا کې وویل چې اوکراینی ځواکونه په سولیدار کې په سخته جګړه کې چې هر څه ستونزمن دي خپلې مورچلې ساتلې دي. د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې دښمن له مختلفو لورو ډېره هڅه وکړه او د واګنر د جګړې تکړه حرفوي ډلې رامخته کړې وې، خو امنیتي ځواکونو په سولیدار ښار کې بیرته په شا وتمبولې او ورته یې ډېر تلفات واړول. بخموت او سولیدار د اوکراین په ختیځ کې د دونباس هغه سیمې دي چې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دی. ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي. وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې کندهار ته ځي تر څو په دې اړه د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي. هغه دغه بندیز یو ځل بیا د نه منلو وړ وباله.
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی.
په دې اړه مو چې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټولنه کې د ښځو پر وضعیت څه اغیز کړلی وي، ښځینه فعالې سره مرکه کړې.
د ښځو نشتون په سیستم کې نه کار کول د افغانستان پرمختګ، د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیزه کوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر وای د دغه انسټیټیوټ د موسیقي ډله د افغان ښځو د عدالت غوښتنې په تړاو د دوو سندرو پر جوړولو کار کوي. نامتو سندرغاړي نغمه هم ورته خبرې کوي.
زما ډیر فوکس په هغه سندرو باندې ده چې دا اوس زموږ انجنکیانو باندې پابندي لګېدلې ده.
د پاکستان د زندانونو خوشې شوي یو شمېر افغانان چې نوي کندهار سپین بولدک ته رسېدلي د پاکستان د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک څخه شکایت کوي.
تقریبا ما سره ټوټل وي 1,15,000 روپۍ افغانۍ وي او دو موبایل وي. هغه هم واخیستل. هلته په اف آی آر کې نه دي لیکلي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وای شورا چمتو ده چې سر له سبا په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو په دې شرط چې ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو ته اړو کسانو ته د مرستې رسولو په چارو کې له خنډ پرته اجازه ورکړل شي. ښاغلی ایګلند چې پرون کابل ته تللی ویلي غواړي کندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشر سره په کتنه کې به له هغه وغواړي چې غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پرېکړه لغوه کړي. ایګلند اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځینه کارکوونکو له موجودیت پرته نشي کولای په افغانستان کې خلکو ته حیاتي مرستې بیرته پیل کړي. جزئیات د امید زهیمل پر رپورټ کې.
د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند په دې لټه کې دی چې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان جنو ښځو د کار د بیا پیل لپاره یو حل لار پیدا کړي. هغه پرون په کابل کې اسوسییټډ پریس سره مرکه کې ویلي په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز په اړه د طالبانو فرمان د دوی کارونه فلج کړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ورسیو کې رسنیو ته ویلي دوی دې پایلې ته رسیدلي چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغو برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته ضرورت نشته. د ناروې د کډوالو شورا مشر اوس تکل کړی چې کندهار ته ولاړ شي، ځکه د ده له قوله ټول فرمانونه له هغه ځایه راځي. نوموړي خپله مرکه کې زیاته کړې که څه هم پوهېږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري، خو هیله لري چې سفر به یې ملا حبت الله خونزاده ته په نږدې کسانو تاثیر ولري. اسوسییټډ پریس د دوو نورو مرستندویه مؤسسو د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد شوي لیکلي، په کابل کې ځینې یو طالب مشرانو ورته دا تصور ورکړی چې دوی غواړي نجونې او ښځې بیرته کارونو ته ستنې شي، خو دا پرېکړه په کندهار کې د دوی رهبري کوي. د ان آر سي مشر هم د طالبانو خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې. ویلي دي د طالبانو داخلي کشمکشونو او د نجونو او ښځو په اړه سخت دریځو فرمانونو د دوی چارې ګډې وډې کړې دي. هغه زیاته کړې هغه طالب چارواکي چې کابل کې دي دا چې پوهېږي بشري مرستو رسولو کې د ښځو ونډه څومره اړینه ده، لیوال دي چې هغوی بیرته خپلو کارونو ته ستنې شي. د ناروې د کډوالو شورا مشر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه یو پیغام هم خپور کړ او پکې وویل
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی او دا زموږ اصول هم نه دي. ما د طالبانو اقتصاد وزیر ته دا خبره وکړه. هغه وویل دی پر دې پوهیږي چې دا یو منجمد حالت دی او موږ په داسې یو حالت کې په افغانستان کې زرګونه اړمنو کورنیو ته مرستې نشو رسولی.
یان ایګلند وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو مخکې د دوی لخوا د نجونو د زده کړو، کار او نورو برخو کې شوي ژمنو ته په اشاره سره وایي دا ټول ژمن شوي وي خو موږ ګمراه کړل شوي یو. هغه زیاته کړې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو دا فرمانونه د افغانستان او افغانانو اقتصاد او د دوی د راتلونکي پر وړاندې لویه تېروتنه ده. ایګلند زیاته کړې دوی یعنی طالبان له موږ غواړي چې له خپلو ښځینه همکارانو پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړو، خو کله چې موږ ورته د رد ځواب ورکړو دوی یعنی طالب چارواکي متوجه کیږي چې ټول ملت نړیوالو مرستو لکه خوړو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو پورې تړلی. تمه ده د ناروې د کډوالو شورا مشر په کابل کې د یو شمېر مسلمانو هیوادونو لکه قطر او سعودي عربستان له سفارتي چارواکو سره هم وګوري. هغوی چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو د مشر لخوا د بندیز فرمانونه غندلي دي. یان ایګلند داسې مهال افغانستان ته سفر کړی چې تمه ده راتلونکي ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارک ګریفتس هم کابل ته راشي. د هغه د سفر موخه هم په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز د پرېکړې په اړه د یوې حل لارې پیدا کول دي.
و موریدل چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وای شورا چمتو ده چې سر له سبا په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو په دې شرط چې ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو ته اړو کسانو ته د مرستې رسولو په چارو کې له خنډ پرته اجازه ورکړل شي. د ناروې د کډوالو شورا مشر دغه راز ویلي غواړي د ښځو د کار بندیز د پرېکړې په اړه د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخوند سره هم وګوري. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې له پخوانی غړي شنکه کډو خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې پر ښځو د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر وضعیت تغییر کړی دی.
هر نوع تحول چې په یو مملکت کې راځي، د هغه مثبت او منفي تاثیرات اول په ښځو په ماشومانو باندې وي. په اوسني حالت کې د ښځو لاس نیول له کار څخه یا منع کول په دې معنا چې نیمایي نفوس د افغانستان محرومه کېږي او دوی سره تبعیض آمیزه د شریعت او د اسلام په نوم باندې برخورد کېږي، چې دا نه تنها چې د دوی په ژوند باندې مستقیم منفي اغیزه درلودلی شي، د ښځو نشتون په سیستم کې یا نه کار کول د افغانستان پرمختګ، د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیزه کوي. که چیرې دوی دغه په اصطلاح حکم بیرته وانخلي، نه تنها چې هغه میرمنې چې د کور مشکې په غاړه ده او یو مړۍ ډوډۍ باید خپل کورنۍ ته پیدا کړي، بلکې هغه نیمایي نور نفوس چې افغانې میرمنې دي، د دوی نشتون هغوی ته د خدمت کولو یا د کومک رسولو په برخه کې هم تاوان رامنځته کیږي.
طالبانو تل دغه محدودیتونو په اړه ویلي دي چې دا دوی د مشرتابه پریکړه ده، او مشرتابه په کندهار کې دی. تازه دا د ناروی د کډوالو شورا مشر هم ویلي دي چې دی غواړي چې کندهار ته لاړ شي له طالبانو له مشر سره هلته وګوري. خو طالبانو مشر څو ورځې مخکې د ځینو بهرنیو دیني عالمانو غوښتنه رد کړې او دین لیدوکاتو په اړه که داسې یو تعامل نه رامنځته کړي، تفاهم نه کیږي، نو فکر کوي چې دا ستونزه به لا پسې جدي نه شي، ځکه پریکړه وځای کیږي، بیا هغه ځای چې پریکړه کوي او هغوی نامه ده کېږي چې له بهرنیانو سره له کورنیو کړیو سره دوی تفاهم ته ورسیږي.
مشکل خو دا ده چې دوی ولې نه ګوري؟ دا په دې خاطر به نه ګوري ځکه چې دوی همدا رقم فکر او برداشت ده. دوی هغه شخصي نظر ده چې غواړي د اسلامي او شرعي توجیه ورکړي. دوی پېږي سه هېڅ نوه توجیه ده، مګر هغومره هغه کلیوالي سطح باندې هغه ستیزی او تبعیزی سیاست باندې چې دوی خپله باور لري نشي کولای سي اوس هغه قوي دغه استدلال ولري، نو ځکه دوی حد اعظمي کوشش کوي چې نه له بهرني علماو سره وګوري، هغوی ته به سوي چې په کوم ځای د اسلام کې داسې راغلي دي. او همدارنګه که هغه مرستندوی ملکونه دي، هغوی ته هم دوی نشي کولای سي یو قوي استدلال ولري، بجز داسې وایي چې دوی نه غواړي، همداسې دوی فکر کوي چې ضرورت نه ده، ځکه چې دوی د افغانستان له جغرافیا سره ډېر ناشنا دي، دوی د افغانان له ژوند نه ډېر بې خبره دي. یو مملکت کې چې 30 کاله جنګ او وژنه روانه ده، په څومره نارینه موږ ته لاس ورکړي، او دغه نارینه خو کورنۍ درلودلې، دغه نارینه خو شاته یتیمان پرېښي دي، دغه نارینه خو شاته کونډې پرېښي دي.
دسمبر میاشت له نیمایي نه را دي خو ته مالی مرستې چې کېدې څه باندې 40 میلیونه ډالر اونۍ هغه بندي شوي دي. هغه دوه اړخیزو تفاهم ته په کتو چې افغانستان له نړیوال ټولنې سره درلودل، که دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، دا راتلونکی د مرستو څنګه ګوري؟ تاسې دې نه څونه مرستو باندې اغېز کوي د بهرنیانو په دریځ باندې افغانستان په وړاندې، او څونه بیا په افغانستان کې هغه اړمنو کورنیو په وضعیت باندې تاثیر کوي؟ ځکه عملا موږ په ژمي کې یم یاست متاسفانه.
دنیا هم غواړي چې په دوی باندې فشار راوړي، ځکه چې هغه ملکونه چې مرسته لیږي خو بیا هم د خپلو د خلکو د مالي پیسې دي، نو هغوی خپل بیا په دوی باندې فشار راوړي. ستاسې کوم ملک ته کومک کوي؟ هغه ملک ته چې اساسا ښه سره داسې تبعیضي یا توپیري چلند کېږي، هغوی هم د خپل د اتباعو د فشار لاندې دي، نو ځکه دوی دا غواړي چې دا فشار په طالبان لري. امیدوار یم چې دا ځل به ملي ټولنه داسې کارونه کړي چې هغه بندیزونه رامنځته نه کړي چې په خلکو باندې منفي اغیزه وکړي، بلکې هغه بندیزونه وضع کړي چې د طالبان په رهبري باندې تاثیر ولري، نه په خلکو باندې.
د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل و چې د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو له لوري د لګول شوو بندیزونو د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولئ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر وایي د دغه انسټیټیوټ د موسیقي ډله د افغان ښځو د عدالت غوښتنې په تړاو د دوو سندرو پر جوړولو کار کوي. احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د موسیقي او د هیواد فرهنګي مرکز به هم د روان کال په لومړیو میاشتو کې په پورتګال کې په رسمي ډول پرانستل شي. پورتګال پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې انسټیټیوټ د موسیقي ډلې ډېر غړي په خپله خاوره کې ومنله او هم ورته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په عین حال کې افغان هنرمندان خاپيري نغما او احمد مریدم وای چې سکال بری دوی سندرو تمرکز تر ډیره په افغانستان کې پر خزو او جنو د لګول شو بندیزونو د لری کولو موضوع ته ځانګړی نور حال په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو په تړاو د اعتراضونو په دوام سره افغان هنرمندان هم هڅه کوي چې د خپل هنر له لارې په دې برخه کې مبارزه لا ګړندۍ کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د موسیقۍ ډله د افغان میرمنو د زده کړو او کار حق د غوښتلو په موخه د دوو سندرو په جوړولو کار روان کړی دی. ښاغلی سرمست ویل چې ډیر ژر به په پرتګال کې د افغانستان د موسیقۍ او د دغه هیواد فرهنگی مرکز هم پر رسمی ډول پرانستل شي.
در سال 2023 در ماهای
موږ هیله لرو چې د 2023 کال په لومړی میاشتو کې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي او کلتوري مرکز پر رسمي توګه پرانستل شي. خو د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ګروپونو او ارکسترونو ترڅنګ د مارچ د 8 نیټې لپاره هم ګڼ پروګرامونه په پام کې دي. په دوه سندرو چې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو د حقوق حقوقتنه هم پکې شوې کار روان دی.
په ورته وخت کې د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي خاپيري نغمه ازادي روډ ته ویل چې سکال به سندرې ډېرې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په لګېدلو بندیزونو متمرکز وي.
په 2023 کال کې په نوې سندرو باندې بوخته یم. زما ډېر فوکس په هغه سندرو باندې ده چې دا اوس زموږ انجونکیانو باندې پابندي لګېدلې ده. زما په وطن په انجونو باندې زما د وطن حالات باندې چې کومه ناخوالی را روانې دي په هغه باندې زما فوکس ده.
تر دې وړاندې هم میرمن نغمه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګول شوی بندیزونو ته سندره ویلې وه. هغې دا سندره له موسیقۍ پرته ویلې ده، ځکه په باور یې دا سندره به هغه خلک هم واوري چې موسیقي حرامه ګڼي. بلخوا یو بل افغان سندرغاړي احمد مرید ازادي راډیو ته ویل چې دای په درې څلور داسې سندرو کار کوي چې د افغانستان له نننی شرایطو سره برابرې دي.
آهنګایي کې دمي شرایط امروزي ایجاب
هغه سندرې چې په اوسني حالت کې اړینې دي او ضرور دي چې دا ډول اشعار او سندرې وویل شي. ما په درې څلور سندرو کار پیل کړی. په یوې کې افغان میرمنې مخاطب دي چې چا ویلي چې تاسې غلي شي، ترانه ووایه. ترانه څه ده؟ عاشقانه غزلونه ووایه.
په داسې حال کې چې افغان هنرمندان د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په سندرو جوړولو بوخت دي، د طالبان حکومت له تیرو 18 میاشتو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار او د ژوندانه پر نورو فعالیتونو د سختو بندیزونو لګولو ترڅنګ په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز لګولی دی. د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکوونکو مخکې داسې ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې ادعا کوي طالبان د موسیقۍ وسایل مات کړي او سوځولي او سندرغاړي او موسیقي غږونکي ځورولي. خو د طالبانو د حکومت وایندویانو دغه ادعا نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د موسیقۍ نړیوال شورا هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقۍ بندیز غندلی او دا د کلتور او موسیقۍ نسل وژنه بللې ده. د یادونې ده چې تر اوسه د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو هڅې ناکامې شوې او د طالبانو حکومت تل د شریعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار کړی دی.
او سمې ونړیواله موضوع د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف وای هیواد راتلونکو درې کلونو لخپل نړیوالو شریکانو څخه 8 میلیارډ ډالر مرسته ته اړتیا لري چې د تیر کال د ویجاړونکو سیلابونو له امله داز خپل شوی هیواد ورغوي. شریف دغه څرګندونه نن په جنیوا کې چې د پاکستان سره د بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د یو کانفرنس کوربه دی کړی. نور حال باید احمد تکل پر پورت کوو.
په جنیف کې د یو ورځنی کانفرنس د پاکستان او ملګرو ملتونو په ګډه نوښت را بلل شوی او په ترڅ کې مرستندوی هیوادونه او نړیوالې مؤسسې هڅول کیږي چې د رغونې د یو اوږدمهالي پروګرام په اساس له پاکستان سره مالی مرستې وکړي. په دې کانفرنس کې له شاوخوا څلوېښتو هیوادونو څخه نږدې 4500 استازو د ګډون لپاره نوملیکنه کړې. د نړیوال بانک او د څو پرمختیایي بانکونو استازي هم په دې غونډه کې حاضر دي. د پاکستان اقتصاد د تیر میلادي کال د سختو سیلابونو په ترڅ کې درنه ضربه ولیده. د سیلابونو چې علت یې نړیوال اقلیمي بدلون بلل کیږي سلګونه کسان ووژل او پراخې کروندې لاندې کړې. د پاکستاني چارواکو په وینا له دې زیانونو څخه د هیواد د بیارغونې د اوږدمهالي پروګرام لپاره په ټوله کې 14.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته چې نیمایي برخه به یې له نړیوالو مرستو او پاتې نیمایي به یې له پرمختیایي بودیجې او د خصوصي او عامه سکتور په ګډون له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه شي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې مشر اچیم شتاینر د کنفرانس له پیلېدو مخکې له فرانس پرس خبري آژانس سره په خبرو کې پروسګنو سیلابونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې اوبه ښایي اوس ناستې وي خو اثرات یې پر ځای پاتې دي. هغه دا سیلابونه د یو لوی ناورین په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې د دې سیلابونو د زیانونو د بیا رغونې لپاره باید پراخې هڅې وشي. د پاکستاني چارواکو په وینا د سیلابونو په نتیجه کې میلیونونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول او هغوی چې اوس خپلو سیمو ته ستنېږي نو کورونه یې ویجاړ شوي او کروندې د سیلابونو له خړو اوبو ډکې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په پاکستان کې له دې ناورین وروسته د خوړو د موادو بیې لوړې شوي او د هغو وګړو شمیر چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي دوه ځلې زیات شوی او 14.6 میلیونو ته رسېدلی دی. د نړیوال بانک د اټکل له مخې تر 9 میلیون پورې نور پاکستانیان ښایي د دې سیلابونو په نتیجه کې له بېوزلۍ سره مخامخ شي. پاکستان او ملګرو ملتونو هیله څرګنده کړې چې د مرستندویانو ژمنې به د یو عادي کنفرانس تر کچې لوړې وي ځکه اسلام آباد هڅه کوي چې د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره له نړیوالې ټولنې سره پر اوږدمهالي شراکت تمرکز وکړي خو ورسره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د دې هیواد د انعطاف کچه لوړه کړي. پاکستان چې د وګړو د شمیر له پلوه 5م لوی هیواد دی د نړۍ تر 1% لږ مضر ګازونه تولیدوي خو د ځمکې د تودوخې له کبله د هوا د سختو حالاتو پر وړاندې له ډیرو کاواکو هیوادونو څخه دی.
د پاکستان له زندانونو خوشي شوي 300 افغانان تیر شپه د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ ته ورسېدل. دغه خوشي شوي افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شکایت کوي چې په ناحق زندان شوي او په زندان کې هم د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ډیر ناوړه چلند شوی دی. هغه دا چې له دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلو هم تایید کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکی عبدالغفور چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و دغه هیواد د پولیس لخوا د قانوني اسنادو د نه درلودلو په تور نیول سوی او شاوخوا درې میاشتې زندانی سوی دی. هغه وایي نغدې پیسې ورڅخه اخیستل سوي او په زندان کې ناوړه چلند ورسره سوي.
جلاباد کې راځي چې تاسو په کور کاسي بدلیږي عملیات کېږي 15 لک مسله پر راځي زه د دغه لواج نه پاکستان ته راځم. زندان کې زه چې ځای چولې او چې هغه سي والا کې د تاسو نه مخې دی ایو چې تاسو پای والا کې په ځای کې دی عمر او وخت یې په
خیر محمد اولاداد و نور افغانان دي چې د خپل شوزو او ماشومانو سره په پاکستانی زندانونو کې درې میاشتې تیر کړي. دوی وایي ټول زندانیان له خپل شوزو او ماشومانو جلا ساتل کېدل. دوی دغه راز د افغان کیسه کوي چې د نه پاملرنې له امله په زندان کې مړ شو.
واړه ماشومانان الهده واچول زنانې چې وي هغه الهده واچولې موږ الهده واچولو تقریبا ما سره ټوټل وي 1,15,000 روپۍ افغانۍ وي او دوه موبایل وي هغه مو اخیستل هلته په افایر کې نه دي لیکلي هغه کمې پیسې ته وي هغه ماته نه دي میلاوې شوي تر اوسه پورې
ما سره تقریبا 1,15,000 روپۍ وي ډېر ټلیفون هم یو بیا کله کراچۍ ته چې لاړو فصل ته ور موږ ټکټونه وکړي د پېښور سپاره سره چې تللو پېښور ته د ګډاب باندې کته کړو څه کته کړو موږ نه کسه وو څلور زنانه 5 کس سړي وو ټول یې کته کړو بول ته تاڼې ته انډیواله موږ پیسې ټلیفونونه هر څه ټول موږ نه واخیسته موږ سره بل پارسیبانو د فاریاب وو هغه هم بس مرض د سرطان لر تقریبا دوش په دای په دجیل کې ژوندۍ پس دوش په دای مړ شو.
د پاکستان له زندانونو د دوشنبه په شپه د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د را انتقال سو افغانانو شمیر 300 کسانو ته رسیږي چې 115 بیا نارینه او پاتې ښځې او ماشومان دي. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیر مولوی عبداللطیف وایي دغه راستانه سوي افغانان به د IOM نړیوالې موسسې په مرسته خپل ولایتونو ته انتقال سي.
په چیرې یوازې انفرادي کسانی دا هغه د پاره 3000 افغانۍ IOM ورکی او تاغه ترڅنګ تر کندهار پورې په موټرانو کې انتقالوي. البته په کندهار کې بیا د IOM موسسه له طرف څخه د تخوارا کول کیږي. البته د شپکې د شپې مکمل ترتیب دي ته برابر وي او نو بیا هغه 3000 افغانۍ ورکی هغه مرغه کسانو ته ورکی چې واز انفرادي کسانی فامیل نه و سره او د کوم کسانو سره چې فامیلی هغه کیټ هم ورکی کم چې ریټرنیز یا مهاجرینو تور کول کیږي.
ویل کیږي چې په پاکستانی زندانونو کې یو شمیر نور افغانان هم شته چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې خپل هیواد ته راستانه سي.
د افغان بندیانو مدافعانو ویلي چې په کراچۍ زندان کې تقریبا 800 نور زندانیان هم تر اوسه ساتل کیږي. امریکای فوربس مجله د ماشومانو د ژغورنې مسئلې قول افغانستان او کانګو د ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځایونه یاد کړي دي. د مجلې ویلي 2022 میلادي کال ټول نړۍ کې 149 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې 14 میلیونه په افغانستان کې. نور به د امید زهیر مل په دې رپورټ کې واورو.
پلوشه د کندهار اوسیدونکی ده. خپل درې کلنه لورې خوارزوا کې ده روغتون ته راوستي. په خوارزوا کې د خپل لور د خټه کېدو لامل بي وزلي او اقتصادي ستونزې بولي. د پلوشي لور د هغو میلیونونو ماشومانو له ډلې یوه ده چې په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي. تازه فوربس امریکایي مجلې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی، افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د ماشومانو لپاره یو تر ټولو بد ځای یاد کړی. فوربس مجله د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن له قوله لیکي په افغانستان کې په 2022 کال کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا لرله. راپور زیاتوي همدا اوس په دې هیواد کې ډېر شمېر ماشومان د شپې وږي ویده کیږي. میلیونونه د سخت خوارزواکۍ او نورو ژوند ګواښونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي او کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره سخت اقدامات کوي. فوربس مجله لیکي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د سیاسي بې پروايي او د بشري مرستو لپاره د بودیجې د نشتوالي له امله خراب شوی. د مجلې د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې هغه خبره هم راخیستې چې ویلې دي افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره یو له بدو ځایونو څخه و. خو دا وضعیت د تیرو کلونو په پرتله نور هم کړکېچن شوی دی. کانګو، ایتوپیا، یمن، پاکستان، سودان او سوریه نور هغه هیوادونه دي چې د فوربس له قوله میلیونونه ماشومان پکې د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي. فوربس مجله لیکي په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 149 میلیونه ماشومانو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې د 2021 کال په پرتله دا شمېرې 40% زیاتوالی ښیي. اقلیمی بدلون، جګړه او دولګې نړیوال بحران هغه ستر لاملونه دي چې په دې کال کې ماشومان له خراب بد وضعیت سره مخ کړي. پاکو اوبو، خوړو، سرپنا، صحت او رواني روغتیا په برخه کې جدي مرستې هغه اړتیاوې بلل کېږي چې دا شمېر ماشومان ورته بیړنۍ اړتیا لري. فوربس مجله په داسې حال کې دا راپور خپروي چې په افغانستان کې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې له دې عمله یې د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن هم خپل فعالیتونه درولي دي. دغه سازمان د خپل فعالیتونو تر درولو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي و چې ماشومانو ته په نورو بیلابیلو برخو کې د کار تر څنګ تر 70,000 د زیاتو خوارځواکو ماشومانو درملنه هم کوله.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه ورور کمالله په کومي کیسې کې روان دي. په لوی اختر کې په تیر اختر کې د مایبینو ماشین ورکولو سوي بیا تر دا اوسه پورې نه دي ورکولو سوي. د بودیجې په نامه یې ځینې زمبي مشرانو ته وعدن یم. دا وزرکه مشران دي. دا اوس دي د ولس ته به څه وایي؟ خدای ته به څه وایي؟ د ولس دی ویل حساب نور کې دی ویل د ولس ته نه راپېښې خپل مایبین ته ماشین ورکې نور ته نور کې دی. اول خپل په خوله دغه وایي چې موږ د امانت وو د جمهوریت ته مایی به موږ فرخ نه کړو. دغو نه فرخ کې لکه مځکو آسمان دا وته دی. مایبین ټول په خپل حقوقو برخمن دي. میاشت په میاشت خپل امتیازات اخلي. موږ کوم ملکي مایبین او کوم د جمهوریت نظام مایبین چې پاتې دي هغه وروره ټول ستړي ستومانه او یو سرنوشت ګرځي خپل په حق پسې خپل حق نشي طلبولی. چا چې پښتنه وکړي چا ته وایي خدای لپاره تاسو خو مسلمانان یاست، مولایان صاحبان هم یاست، مفتیان هم تاسو یاست. دا بره موږ دی امیر څخه دی او لاروي څخه دی بارته ګیله کوو چې تاسو زموږ پر سره میرین یاست او دغه رقم هم یاست. هتیر نظام چې تاسو هم وایست چې خاینان ورشی و هغو علاقه دغسې زموږ سره کوي. هغه د هر مایې به ته د کاله یو لکه افغانۍ امتیازات ورکول پر وخت یې ورکول. خو دغسې جنجالو و د غوتې نه جنې اچول لکه نن سبا چې تاسو ورپورې ولي. دا خو مه کوي د خدای په خاطر سور جمعی را روان دی. د مؤمنانو ته وبیرېږئ. شرابه درته وکړي بچې به مو پر دا بله را واړوي. د خدای وبیرېږئ که نور نه.
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم د عربي متحده اماراتو نه. زما پیغام دا ده چې د افغانستان هر وخت چې کومې جنګونه یې ګټل دي خو په مقابل کې سیاست یې بایللی دی. افغانستان اوس هم په غلط سیاست روان دی. که چېرته دغه سیاست دې غوره کړی وي، لکه کوم سیاست چې اوس یې غوره کړی دی، دا به د افغانستان لپاره ښې پایلې ونه لري. باید طالبان په دې سیاست کې تغیرات راولي او نجونو ته ښوونځي مکتب خوشي کړي.